دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
قدر من اوریدم کو السلام علیکم زه شافیه سردارم دا دی د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه پیښه لومړی به خبرونه واورئ
السلام علیکم درنو اوریدونکو زه نظرانه یوسف سیم تاسو خبرونه اوریدم د روسیې په مشرۍ د ډلهییز امنیت د تړون د قواو د لوی درستیز اناتولی سیدوروف په وینا د منځنۍ اسیا د ثبات لپاره تر ټولو لوی ګواښ هغه سخت دریځ ډلې دي چې په افغانستان کې خپټینګه کړې ده. د ډلهییز امنیت د تړون د سازمان سی ایس ټی او د ګډو ځواکونو لوی درستیز ډګر جنرال اناتولی د سه شنبې په ورځ په یوې خبري کانفرنس کې وویل د اسلامي دولت د ترګرې ډلې ولایت خراسان څنګه د غړو شمیر شپږ زره پنځو سو ته رسیدلې چې تر څلور زره پورې وسله والې د تاجکستان د پولې په اوږدو کې په بدخشان، قندوز او تخار ولایتونو کې ځای په ځای شوې دي. جنرال سیدروف د 2023 کال په جنوري کې د قزاقستان کورنۍ شخړې ته په اشاره وویل د وخت په اساس د ډلهییز امنیت د تړون د ځواکونو غبرګون 12 ساعته دی چې په وینا یې ګواښونو ته به ځواب وویلی شي. روسیې او د پخوانی شوروي اتحاد د مرکزی اسیا هیوادونو په افغانستان کې د 2023 کال په اگست کې د طالبانو د بیا واکمنېدو راهیسې په وار وار دا ډول اندېښنې په ډاګه کړي او څو ځلې د روسیې په مشرۍ د دغو هیوادونو وسلوالو ځواکونو د افغانستان سره په پوله پوځي تمرینونه کړي دي. د بخښنې نړیوال سازمان په افغانستان کې د بشري حقوقو د سرغړونو د بیا پیل کېدو د مخنیوي لپاره د عدالت غوښتنې د یو بیان په خبرولو سره ویلي چې طالبان د تاوتریخوالي د لړۍ په بیا پیلولو سره د افغانانو بشري حقوقو تر خپل لاندې کوي. دغه سازمان د سشنبې په ورځ ویلي چې طالبانو د 2020 کال د اگست په 15 نیټه واک ته د رسیدو راهیسې د بشري حقوقو د سرغړولو نوې دوره پیل کړې ده او اوس د یو کال په تیرېدو سره دا هیواد د نا جبرانېدونکي تباهۍ په درشل کې دی. دغه سازمان په افغانستان کې د بشري حقوقو تیریو ته د بیرته مخه کولو د مخنیوي په موخه د عدالت غوښتنې په بیان کې ویلي دي د طالبانو مقاماتو د افغانانو د حقوقو په ځانګړې توګه د ښځو د حقوقو د خوندیتوب په برخه کې خپلې ژمنې ماتې کړې دي او همدارازې تاوتریخوالي ته بیرته مخه کړې او په بشپړ معافیت سره بشري حقوقو تر خپل لاندې کړې دي. د دې سازمان په وینا طالبانو په یو کال کې په سیستماتیک ډول د بشري حقوقو د خوندیتوب مهم بنسټونه ړنګ کړل، د بیان ازادي، ټولنه عادلانه محاکمه او نور حقوقو تر خپل لاندې کړل او خزي او نجونې د اساسي حقوقونه به برخې کړې. د کابل ښار یو شمیر اوسیدونکي وايي اوس هم د طالبانو ځینې امنیتي کسان د یونیفارم پرته د وسلو سره په ښار کې ګرځي چې باید مخنیوي وشي. خو په کابل کې د طالبانو امنیتي کمانډاني ویلي دي دا هغه طالبان دي چې په نظام کې د ثبت او نوم لیکنې لپاره د ولایتونو نه کابل ته راځي. د کابل امنیه کمانډانی ویاند خالد زدران په جواب خبري ایجنسی ته وویل چې طالبانو په ټولنه کې د نظم د پاره د یونیفارم مسلې ته لومړیتوب ورکړی او په کابل کې ټول پولیسو ته ځانګړی یونیفارم ویشل شوی دی. هغه زیاته کړه د اسلامي امارت اړوند هغه نظامیان چې تر اوسه په کوم ارګان کې نه دي ثبت شوي او د یونیفارم پرته په کابل کې ګرځي په چک پوائنټونو کې ودرول کیږي، پوښتنې ترې کیږي او د وسلې ګرځولو کارتونه هم قتل کیږي. د کابل ښار اوسیدونکو وایي که څه هم د طالبانو د بیا واکمنېدو راهیسې د حکومت اړوند امنیتي کسان تر ډېره منظم شوي خو وایي لا هم په ښار کې ډېر شمیر وسلوال د یونیفارم نه پرته ګرځي. په ملګرو ملتونو کې د امریکا د متحده ایالاتونو پخوانی سفیر نیکی هلی د امریکا د 2023 د جمهوری ریاست ټاکنو ته خپل کاندیدی اعلان کړی ده. د پخپلو خبرو کې په واشنگتن ډي سي کې د نوې نسل د مشرتابه وړاندیز کړی دی او په ټاکنو کې به د خپل مخکنی ولسمشر ډونلډ ټرمپ سیال وي. هغې په یو ویډیوي پیغام کې اعلان وکړ زه نیکی هلی یم او د جمهوری ریاست انتخاباتو ته ودرېږم. رویټرز ایجنس وایي چې دغه یو 50 کلن میرمن د جنوبی کیرالاینا مخکنی والی هم و او پلار د هند متحده ایالاتونو ته کډوال شوی و. هغې زیاته کړه اوس د نوي نسل د رهبرۍ وخت دی چې کلنی مالی مسؤلیتونه بیا ومومي، زموږ سره سرحد خوندي کړي او زموږ ملک زموږ ویاړ او زموږ هدف غښتلی کړي. د لویدیز د 15 قدرتونو د بهرنیو چارو وزیرانو د سه شنبې په ورځ د اسرائیل د هغه پلان سره مخالفت وکړ چې غواړي د اردن د رود په لویدیځ غاړه کې يهودانو لپاره نور استوګن ځایونه جوړوي. د امریکا د متحده ایالاتونو، برتانیې، فرانسې، جرمني او ایټالیا د بهرنیو چارو وزیرانو وویل چې د اسرائیل حکومت د دې پریکړې په اړه ډیر خواشینی دي چې غواړي په اشغال شوو سیمو کې نه نور میشت ځایونه قانوني کړي. دوی ویل دي چې دا پریکړه به د اسرائیل او فلسطینیانو ترمنځ د شخړې د زیاتېدو لامل شي او د مذاکراتو له لارې د دوو مستقلو دولتونو د جوړېدو لپاره به هم هڅې کمزوري کړي. د هند مالی وزارت چارواکو د سه شنبې په ورځ په نوی ډلهي او ممبئی کې د بی بی سی په دفترونو د هغه څو نوي وروسته چاپی وهلي چې د رسنۍ د صدر اعظم نریندر مودي په اړه یو انتقادي مستند فلم خپور کو. په ټویټر کې په یو بیان کې بی بی سی ویلي چې د قضیه په اړه د هند چارواکو سره بشپړه همکاري کوي. او د افغانستان کرکټ بورډ وایي چې د پاکستان دوه پخوانی لوبغاړي عمران فرحت او رانا نوید الحسن په کابل کې د لوړو کارکردګیو په وړتیا مرکز کې د توپ وهنې او توپ اچونې د برخې روزونکي ټال کړي دي. ترنو اوریدونکو دا وو خبرونه.
خبرونه مو د امریکا غږ آشنا رادیو څخه اوریدل. قدرمن اوریدونکو، په دې خبرونه کې د افغانستان سیمې او نړۍ د اوسنیو حالات په اړه کې مهم مطالب او مرکې لرو او د امریکا غږ سره مقاله هم اوریدلای شي. خو لومړی به دې رپورټ راسو چې د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ صندوق یا یونیسف وایي چې تیره میاشت د افغانستان په یو شمیر سیمو کې د سخت سړې هوا له امله سلګونه ماشومان مړه شوي دي. په ورته وخت کې د ماشومانو د حقونو افغان فعالان وایي چې په کار ده له افغان ماشومانو سره د بیړني او بشري مرستو پر ځای د دوی د ستونزو حل ته اساسي فکر وسی. نور تفصیل پر رپورټ کې وایي.
یونیسف د دوشنبه په ورځ د ټویټر پر خپلې پاڼې لیکلي چې سخت ژمی د هر ورځې په تیرېدو سره د افغانستان ځپل شوو خلکو ته درنه تلفات اړولي. د ملګرو ملتونو دغه ادارې په افغانستان کې د سړې هوا له امله د مړو شوو ماشومانو دقیق شمیر نه دی په ډاګه کړی، خو ټینګار یې کړی دی چې د جنوري په میاشت کې په سلګونو ماشومانو د سړې هوا او ناروغیو له امله خپل ژوند له لاسه ورکړی دی. تر دې مخکې هم د افغانستان په زیات شمیر ولایتونو کې د سړې هوا له امله په ماشومانو کې د سینه بغل، ټوخي او یو شمیر نورو ناروغیو د زیاتېدو په اړه اندېښنې ښودل شوې وې. یونیسف په وینا په ټول افغانستان کې د دوی روغتیایي او مرستندوی ټیمونه هڅه کوي چې ماشومانو او اړمنو کورنیو ته مرستې ورسوي. یونیسف له دې وړاندې د نجونو په زده کړو باندې د بندیز په حق له هم اندېښنه ښودلې وه.
More than 1 million girls who
should لایو میلیون څخه زیات هغه جونې چې په منځنۍ او خوندزیو کې زده کړه کوله د دریو کلونو راهیسې له درس پاتې دي. په اول کال کې د کرونا له وجې او د 2021 کال د سپتمبر د میاشتې وروسته د بندیز لکبله.
خود افغان ماشومان د حقونو فعالان وایي لړمحال مرستې د ماشومان ستونزې نشي حل کولای او په کار ده چې د ستونزې د اساسي حل چاره وسنجول شي. دوی زیاتوي د طالبانو حکومت هم دې برخې ته لازمه پاملرنه نه ده کړې.
د افغانستان میلیونونه ماشومان د مشکلاتو د دوی هغه مشکلات چې دوی سره مخامخ دي دا په دې عاجلو مرستو او بشري عاجلو کومکونو باندې تر ډیره پوره نه حل کیږي. د دوی اصلي ستونزې نورې دي چې هغوی ته باید جدي توجه وشي. په تیرو یو نیم کال کې متاسفانه د افغانستان ماشومان وضعیت خراب شوی دی او دوی د چارواکو د نظره غورځېدلی دي.
یونیسف پر داسې مهال په افغانستان کې د سړې هوا له امله د سلګونو ماشومانو د مړینې په اړه اندېښنه ښیي چې د طالبانو حکومت تیره میاشت په افغانستان کې د سړې هوا له امله د شاوخوا 168 کسانو د مړینې خبر ورکړی و. ویل کیږي چې د انساني تلفاتو تر څنګ په زرګونو څاروي هم مړه شوي دي. مومن خان واحدي، د امریکا غږ، واشنگټن.
قدرمن اوریدونکو، لکه څنګه چې تاسو په رپورټ کې واورېدل، د ملګرو ملتونو د ماشومانو وجهي صندوق یا یونیسف وایي چې په افغانستان کې د 2023 کال د جنوري په میاشت کې په سلګونو افغان ماشومان د سړې هوا او ناروغیو له امله مړه شوي دي. دا چې ماشومان د ژمي په سړه هوا کې څه ډول ګرم وساتل سي او ماشومانو ته د ریزش او زکام په وخت کې د انټي بیوټیکو درملو استعمال څه وخت ضرور دی، په دې باره کې مو د ډاکټر صاحب عجب ګل سره خبرې کړې دي.
اغه ناروغان چې عادي توخه لري یا مثلا پرنجيږي دا ویروسي ناروغي ده، انټيبيوټیک ضرور نه دي، ځکه چې کولمبي سر کې په دې کې ویروس باندې کومه دوا تاثیر نه کوي. دا خو دغه میکروب دی چې دوا په تاثیر نه کوي، واسه دې لپاره باید مقاومت جوړ شي، دې غذایی مینو جوړ شي او ناروغ واه تاسو خوراک وکړئ او ډیر مایعات واخلئ.
بله،
زینی باز شیان لکه منگا عادی که ورشی مثلا در پوزی چاکی چی دی دا استعمال که در پوزی در کانجشن در کورو در پارا او زینی مثلا که دیشی دی پارا سامول ناروخ سوار کی چی تبا یلک زره کنترول شی او در دی کنترول شی ترسو ناروخ صحیح خپل غذا وخوري چې څوک پوهېږي که نه پوهېږي که نرس دی که ډاکټر دی که خدمه د شفاخانې ده که ملا دی او که عامي سړی دی که معلم دی چې که ټوخی یا ته به کور کې پیدا شي نو هماغه سیفټریزون ډېر زیات دي او مثلا د دې بل ورور یا د دې بله کورنۍ نه دغه دواګانې ډېر زیات استعمالېږي چې دا په خپله هغه د میکروب چې کله چې سیکنډری انتان یا ثانوي انتان چې هغه باکټریایي انتان دی چېرته مداخله نه کړي نو چې دی ته ضرور نه دی چې د انټیبایوټیک ورکړ شي خو کله چې دغه د خطر علامې چې ناروغ ته به ډېره لوړه وي ناروغ خوراک نه کوي ټوخی ډېر وي تنفسي ریټ یې خراب وي نزل فلارنګ لري یا مثلا د دوی پوزه الوزي مثلا مریض باندې اختلاج راځي دې حالتونو کې کېدای شي چې په د ډبلیو ایچ او د غلط اپروول سره سم ځینې ګایډلاین لري چې په هغه کې چې تاسو باید هغه څه چې په لرې ځای کې یو شفاخانه کې یا کلینیک کې یا په دواخانه کې همالته باید تاسو لومړی دوز انټیبایوټیک ورته ورکړئ زرخي او بیا یې یو مرکز ته یو ځای ته واستوئ تر څو دی کره تشخیص شي ناروغي معلومه شي چې آیا د نمونیا باندې اخته دی نه دی یا هم بل کوم اختلاط ورکړی دی چې د نمونیا نه وروسته نورې خبرې هم پیدا کېږي لکه په سو کې افسیګان پیدا کېږي سږی بې سرکار ولېږي حتی دا سږی سوری کېږي د پلورا خواته چرک یا خیرې پیدا کېږي په پلورا کې چې دغه حالتونه باید په نظر کې ونیول شي تر څو په مرکز یو صحي یا روغتیایي مرکز کې چې هلته تخصصي یا د ډاکټري خدمات ترسره کیږي نو هلته باید د دې کار وشي او تشخیص یې صورت.
بله بله. تاسو د دغه ناروغي د ژمي کې د ماشومانو فرزند چې د دې ناروغي څخه وساتل سي د مخنیوي لپاره د ګرمو جامو توصیه څنګه والدینو ته کوي چې دوی خپل ماشومان څنګه ګرم وساتي؟
نو یو خبره په خیر دي کې همدغه ده چې باید ناروغان خپل اولادونو ته ګرمې جامې واغوندي په ژمي کې او کله چې دوی ناروغ ماشوم د کوره وباسي نو چې دوی دغه د پوزې ساحه ماسک یا مثلا لکه هغه ځینې دستمالونه دي دغه یې پرې راتاو کړي تر څو دوی د یخنۍ سره مخامخ نه شي او په کور کې هم هوا مناسبه وي نه باید ډېره ګرمه وي چې پکې ولې وکړي ماشومان او نه داسې یخ وي چې هغوی سړک سره مخامخ شي نو د کور محیط هم باید همداسې وساتل شي چې عادي محیط وي او اندازې تحمل وړ وي نو دغه ښه خبره ده چې ماشومان ته توجه وشي.
کورمادان ډېره ډېره مننه محترم ډاکټر صاحب عجب ګل چې د ماشومانو د ناروغي متخصص ډاکټر یاست کورمادان.
طالبانو د افغانستان له دننه د امریکا غاک راډیو خبرونه درولې دي خو امریکا غاک په پورش منتی خپل افغان اوریدونکو ته په پښتو او دری ژبه د کره باوري او هر اړخیزو خبرونو په خبرولو د افغانستان له بهره پر 902 کیلو هرتز منځنوي سپو خپل خبرونه ته دوام ورکړي. د دې ترڅنګ تاسو کولی شئ چې زموږ پښتو خبرونه په لنډو سپو هم واورئ. پښتو سهارنۍ خبری خبرونه پر 2290.0 سپو اوریدلی شئ. ما خبرنۍ پښتو خبرونه په 2140.0 2015.0 9015.0 15090.0 میگا هرتز لنډو سپو اوریدلی شئ. سپین خبری یا رک و راست خبرونه په لنډو سپو 2015.0 میگا هرتز د نن او وضعیت یا روایت امروز خپرونه پر لنډو سپو 2140.0 9915.0 2015.0 او ستاسو غږ یا صدای شما خپرونه پر لنډو سپو 2015.0 9315.5 میگا هرتز اوریدلی شئ.
قدرمن اوریدونکو، یو شمیر کابل شاریان وایي اوس هم ځینې امنیتي کسان له یونیفورم پرته له وسلو سره په ښار کې ګرځي چې باید مخه ونیول سي. خو د امنیه قومندانی وایي چې دا هغه طالبان دي چې په نظام کې د ثبت او نوم لیکنې لپاره له ولایتونو څخه کابل ته راځي او د دې پروسې په بشپړېدو به دا ستونزه حل سي. نور تفصیل پر پورته واوري.
یو شمیر کابل خاریان وایي اوس هم ځینې امنیتي کسان له یونیفورم پرته له وسلو سره په ښار کې ګرځي چې باید مخه یې ونیول شي. خو امنیه قومندانی وایي دا هغه طالبان دي چې په نظام کې د ثبت او نوم لیکنې لپاره ولایتونو کابل ته راځي او د دې پروسې په بشپړېدو به دا ستونزه حل شي. د کابل ښار اوسیدونکي وایي د طالبانو د حکومت د بیا حاکمېدو په لومړیو کې شاوخوا 90% امنیتي کسانو یونیفورم نه درلود، خو اوس تر ډېره منظم شوي او ورو ورو پرمختګ کوي.
پرسنل مسئول و غیر مسئول نمیست که از لباس شناخته شد. حالا فعلا کس کلگی در یک لباس هست فهمیدن نمیشه کس کدام مرجع هست.
یونیفرم نمایندگی از نظم و دیسپلین میکنه و مشخص میشه دوست و دشمن یا دوز و دولتی. این گپ بسیار نیک است و گپ خوب است. برای مردم هم تفکیک میشه که باید بشناسن کی دوز است و کی دولتی است.
شنون کی یونیفرم د نظم او خامنیت لپاره اړین بولی.
په وزارت داخلی کې د پولیسو لپاره، د امنیتی چارواکو لپاره یونیفرم ډیر ضرور ده، ډیر لازمی ده. سه باید دوی ولري او که یونیفرم دوی ونه لري دوی نه تفکیک کیږي او دوم داسې د خلکو په منځ کې هم یو ویره خپریږي.
د کابل د امنیه قومندانۍ ویاند خالد زدران هم په ژواک خبري اژانس ته ویل چې یونیفرم په ټولنه کې د نظم او ډسپلین لپاره مهم بنیاد بلل کیږي او مخې د هر ارګان کارکوونکي پیژنل کیږي. نو ځکه دوی دغه چارې ته لومړیتوب ورکړی او په کابل کې ټولو پولیسو ته ځانګړی یونیفرم ویشل شوی دی.
الحمدلله د کابل امنیه قومندانۍ مربوط ټول پرسنل ته د یونیفرم رسیدلی دی. هغه د یونیفرم مسله بشپړه شوې ده. زمونږ په هر چیک پوینټ یا په هر رسمي وخت کې زمونږ هر کارمند د خپل ځانګړي یونیفرم څخه استفاده کوي.
د امنی قومندانۍ ویان د هغو کسانو په حق له چې یونیفرم نه لري او په ښار کې له وسلو سره ګرځي وایي
د دې تر شا مونږ یو تعقیبي ټیم هم لرو چې په چیک پوینټونو همدغه شان تحوزاتو یا امنی قومندانۍ باندې ګرځي. هغه تعقیبوي، سربازان تعقیبوي، کارمندان تعقیبوي. څوک هم چې یونیفرم پر تن ونه لري هغه بیرته حوزې ته یا امنی قومندانۍ ته ورمعرفي کیږي تر څو له دوی څخه وپوښتلی شي چې د کوم ملاحظاتو له امله دوی یونیفرم نه دی پرتن کړی. ولا هم دغه سلسله دوامداره د جریان لري د وخت پر تېرېدلو سبا انشاءالله ټول هغه نیمګړتیاوې چې په دې برخه کې موجودې دي به حل شي.
زدران په دې اړه چې آیا په کابل کې داسې کوم امنیتي ارګان شته چې یونیفرم یې نوي ترلاسه کړی وایي
د زمونږ د امنیه قومندانۍ ټول پرسونل ته یونیفرم تازه شوی دی. هغوی ته ورکړل شوی دی، هغوی ته رسېدلی دی. هغوی په رسمي وخت کې له یونیفرم څخه استفاده کوي. هر هغه شخص چې یونیفرم پر تن ونه لري او ځان د امنیه قومندانۍ مربوط منصوبوي هغه یو مجرم دی. باید زمونږ سره هیوادوال د هغې په برخه کې مرسته وکړي، همکاري وکړي او موږ ته رمالیپي کړي.
د یادونې وړ ده چې پر کابل سربیره په ډېرو ولایتونو کې امنیتي کسانو ته یونیفرم ویشل شوی او دا لړۍ روانه ده.
په افغانستان کې د طالبانو د واکمنۍ اتلس میاشتې په تېرو اتلسو میاشتو کې په افغانستان کې امنیت، بشري وضعیت، د ښځو حقونه، اقتصادي او سیاسي بحرانونه، مدني ازادۍ او د بیان محدودیتونو ته ژوره کتنه. دغه ځانګړې راډیویي او تلویزیوني خپرونې د امریکا غږ د سپوږمکۍ راډیو او ډیجیټلی شبکو له لارې د فبروري په 15مه نیټه مایلوي.
د امریکا جغ آشنا راډیو څخه راپورټونه ته دوام ورکوه. د استرالیا امنیتي ادارې وایي د ایران د بحرنیو لاسوهنې د سیسې مخه نیولې ده. په دې توتیا کې هغه کسان هم شامل و چې د یو ایراني ول اصله استرالیا کس د کور څارنه کوله چې تیر کال په ایران کې د مهسا امینی د مړینې په اړه د استرالیا له لاریونونو سره یې تړاو درلود. نور حال پر پورت کې واوري.
د استرالیا د کورنۍ او چارو وزیر کلیر اونیل د سشنبه په ورځ د استرالیا په ملي پوهنتون کې په وینا کې دا شوې توتیا څرګنده کړه. هغه وویل چې ایرانی استرالیایی د ځینو کسانو لخوا په نښه شوی او چې د ایران نه یې امر اخیستی و، او دا د سیسه د استرالیا د امنیت استخباراتو سازمان ASIO لخوا کشف شوې ده. او نیل وویل چې د هغې حکومت به په استرالیا کې د خلکو یا د کورنۍ غړو په وړاندې د سارنې زورونې یا ډرولو په څیر دښمنانه عملونه ونه زغمي. هغې زیاته کړه،
We have here someone living in our country who is being followed, watched, photographed.
زموږ په هیواد کې اوسې ژوند کوي چې هغه تعقیب کیږي، څارل کیږي، عکسونه اخیستل کیږي، کوري د بهرني قدرت په لار خوله اشغال شوی. دا په استرالیا کې پیښیږي او دا هغه څه دي چې موږ به تحقیقات کوو. نو زه غواړم چې خلک د هغه ملکونو په اړه پوه شي چې په پټه د خلکو فعالیتونه ساري. موږ یو ساده پیغام لرو، موږ په تاسو نظر لرو. د 13 سپتمبر راهیسې د ایران مذهبي رژیم د پولیسو په توقیف کې د 22 کلنې مهسا امینه د مړینې په خبرګون کې د کورنیو اعتراضونو له امله تر فشار لاندې ده. استرالیا هغه څرګندلی دی چې مظاهرې ته د ایران وحشیانه ځواب بلل دی. د ایران قهر په ټوله نړۍ کې خپور شوی دی. په استرالیا کې د 13 دسمبر په میاشت کې د حکومت ضد پراخ لاریونونه وشول. د استرالیا حکومت د ایران د قانون پلي کوونکو یو شمیر چارواکو باندې مالی بندیزونه لګولي او د سفر بندیزونه یې لګولي دي. هغه خبرداري ورکو چې بهرنۍ لاسوهنه یوازې د یو ملک نه ده، دا د نړۍ د ډیرو ملکونو نه ترسره کیږي. نظرانه یوسف سي، امریکا غږ، واشنگتن.
په ختیځ کې له پاکستان سره پر پوله د تورخم په دروازه کې د پولیو د مخنیوي لپاره اړین تدابیر نیول شوي دي، او د سلیر وش ساتونو په جریان کې لدې لارې تلونکي او راتلونکي کسان نو تا واکسین تطبیقیږي. د عامې روغتیا مسؤلینو په خبره چې د وایروس د خپرېدو د مخنیوي لپاره ان لویان هم واکسین کیږي. په دې اړه د ابوبکر علیزی رپورت واوري.
تورخم له کوزی پښتونخوا سره د افغانستان یو لن خلون کولارو د چې هر ورځ پلی زرګونه خلک تلل راتلل کوي. هم دې تګ راتګ بیا اندېښنې پیدا کړي، ځکه په کوزه پښتونخوا کې له ورځې بلې ته د ګزند د ناروغي پیښې په لوړېدو دي. خو د عامې روغتیا وزارت د پولیو د بیړنیو پیښو د محوه کولو د مرکز مسؤول لیکولیشا مومن له امریکا غږ سره په دې تړاو چې په تورخم کې د پولیو سره د مبارزې په برخه کې کوم اړین تدابیر نیولي داسې وایي.
ترخم کې زموږ د پولیو د واکسینې ټومونه ټول هغه ماشومان چې عمرونه یې د لسو کلو څخه کم وي په هر ځل تېرېدو سره هغې ته د پولیو واکسین ورکول کیږي، او ټول هغه لویان چې د دې خوانه تېرېږي هغه په شپږو میاشتو کې یو ځل دا واکسین ترلاسه کوي او هغې ته کارډ ورکول کیږي، او د هغې خوانه راتلونکي ماشومان چې عمرونه یې د لسو کلو څخه کم وي لومړی سکرین کیږي، که چیرې هغې ته واکسین نه وي شوي هغې ته واکسین ورکول کیږي.
بلخوا روغتیا پلان وایي چې کوزه پښتونخوا د پولیو له لوړ ګواښ سره مخ ده، او راتلونکي خلک ترې دلته زموږ د ماشومانو ژوند ګواښلی شي. ډاکټر برهان امریکا غږ سره په خپلو خبرو کې وایي په تورخم کې باید مسؤلین دې برخې ته ډېر پام وکړي تر څو له کوزې پښتونخوا نه راتلونکي خلک د وایروس د انتقال په صورت کې زموږ د ماشومانو ژوند ونه ګواښي.
ولې یو ورسي خبرېدونکي وژونکي ناروغي چې په دې وروستیو کې په کوزه پښتونخوا کې د پولیو پیښې مخ په ډېرېدو دي، او هر ورځ سلګونه او زرګونه افغانان تګ راتګ کوي. اړوند ادارې باید د کمپاین په هره دوره کې خپل واکسیناتوران بارډر ته ولیږي تر څو تر 15 کلنۍ پورې ماشومان د 2 څاڅکو په واسطه وقایه کړي، او اړوند ادارو څخه هم هیله ده چې پوی او وړ اشخاص چې په دغه برخه کې کافي تجربه ولري په تورهم ګیټ کې وګماري تر څو دغه شانتې پیښې د ځان سره ثبت او راجستر کړي تر څو نور اشخاص د دغه وژونکي ناروغۍ په امن شي او د کورنۍ او د ولس د اوږو بار.
همدارنګه نیکولی شاه زیاتوي چې د پاکستان سره په ګډه کار کوي او هیڅ داسې ماشوم ترې له واکسین نشي تېرېدلی چې عمر یې له لسو کلو کم وي. هغه امریکا غږ سره په خبرو کې وایي،
زموږ په حدود د شپېتو نفرو د واکسین واکسیناتوران او سوپروایزران کار کوي. د دې تر څنګ زموږ د ښځینه د لارې نه چې کوم مسافر ځي هغې دپاره ښځینه واکسیناتورانې، او د نارینه دپاره نارینه واکسیناتوران او سوپروایزران شتون لري. زموږ کوشش دا دی چې هیڅ مسافر بغیر له واکسینو نه د یوه هیواد نه بل هیواد ته تیر نه شي تر څو د پولیو وایرس د ویسی مینا بلتا انتقال نکړي.
په دې وروستیو کې کوزه پښتونخوا د پولیو د پیښو تر ټولو خطرناکه سیمه ده چې هر کال پکې ګډې پیښې ثبت کیږي. زیات شمیر خلکو او روغتیا پالانو سره له دې امله زیاتې اندېښنې پیدا شوي.
درنو اوریدونکو، دا د امریکا غږ سر مقاله ده چې د امریکا د حکومت نظر څنګه وي. د تیر نومبر په میاشت کې د دوه کلن جنجال د تاوتریخوالي او تباهي دواړو خواوو د تګری د خلکو د ازادۍ جبهې یا ټي پي ایل ایف او د ترکیا حکومت د دایمي دښمنۍ و پای ته د رسولو موافقه لاسلیک کړله. له هغه وخت نه را په دې خوا دواړو لاسلیک کوونکو خواوو په مدار مدار د دغه موافقې شرایط عملي کړل چې د بندې شوي بشري مرستې د پیل کېدو لپاره غوښتنه کوي. تګری ته د اساسي خدمتونو همدغه راز د ټي پي ایل ایف د بې وسلي کولو او له تګری نه له ټولو خارجي قواوو او غیر فدرالي قواوو د ایستلو غوښتنه هم کوي. دغه موافقه د جامع او پراخه د ملي انتقالي عدالت د پروسس لپاره غوښتنه هم کوي. د ایتوپیا حکومت په څه باندې دوه کالو کې د لومړي ځل لپاره د تیګري پراخې سیمې ته برېښنا او د تلیفون خدمتونه پیل کړل. د دې اقدام پسې بشري مرستې پیل شولې. ټي پي ایل ایف د جنوري د میاشتې په نیمایي کې د ټانکونو او راکټ لنچرونو په شمول خپلې ډېرې درندې وسلې افریقایي اتحاد ته تسلیم کړې. په ځواب کې ایریتریایي قواوو له خارګوټو او مورچل نه په وتلو پیل وکړ چې دوی د ډېرو میاشتو لپاره په تګری کې اشغال کړي دي او بیرته د سرحد نه په اخوا ایریتریا ته حرکت کوي. د بهرنیو چارو د وزارت نطاق نیټ پرایس ویلي امریکا د ایتوپیا په شمال کې د افریقایي اتحاد په مشرۍ د سولې د پروسس ملاتړ کوي. موږ د دښمنۍ و پای ته د رسولو د مهمو اجزاو د عملي کولو په لور په دوامداره پرمختګ خوشحاله یو چې څو میاشتې پخوا ورباندې موافقه شوې وه. همدغه راز د افریقایي اتحاد مثبت رول په تصدیقولو او د اجرا کوونکي ټیم په ګډه څارنه. نطاق پراس ویلي موږ خبر یو چې د ایریتریا قواوې له ایتوپیا نه په وتلو پیل کړی دی. موږ په هغه غوښتنه باندې ټینګار کوو چې د ټولو خارجي قواوو د ایستلو لپاره په جنوبي افریقا کې له خبرو نه وروسته خپره شوې ده. د ایریتریا او نورو قواوو وتل د دوامدارې سولې لاسته راوړلو کې مهم دي. بشپړ بشري لاسرسی خوندي کوي او د ایتوپیا د ځمکني حاکمیت ډاډ ورکوي. امریکا به د نومبر د میاشتې د دوهمې نیټې د موافقې عملي کولو او د هغو کوښښونو ملاتړ ته دوام ورکوي چې دوامداره سوله لاسته راوړي. په دې کې د ایتوپیا د شمال جنجال ځپلو ته د بین المللي بشري حقوقو د څارونکو لپاره لاسرسی شامل دی. کار پاتې دی مګر د پرمختګ وعده یې کیږي او د ایتوپیا خلکو ته د هیلې لپاره دلیل راوړي. درنو اوریدونکو، دا و د امریکا غږ سر مقاله چې د امریکا د حکومت نظر څرګند کړ.
د امریکا جغ آشنا را دو خبرونی دوام لري. ستاسو ټولو څخه مننه چې زموږ خبرونی اوري.